السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د حملو په لړۍ کې نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ لاس په لاس شوې. له خاص روزګان ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه وتلي دي. خو ژوند له جګړو سره سره نه درېږي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن له دوبۍ څخه لومړۍ الوتنه ورسېده.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
په کندهار کې د وچکالۍ ویره
دا وچکالۍ خو نو پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه اندار لري او نه ورته پیسې لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د څو ولسوالیو د نیولو راپورونه ورکول کېږي. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. هند نن دوشنبې د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت له خاص اورزګان ولسوالۍ راوتلي او ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې د افغان ځواکونو موجودیت په دې ولسوالۍ کې اغېزمن نه و. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې میشټول سرتېري د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي.
اردو کم پاتو او پولیس مال تسلی وا اگم پر
روانې میاشت کې د اورزګان ولایت دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. له دې وړاندې ګیزاب او چینارتو ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وې. د بلخ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت شلګرا او دولت آباد ولسوالۍ او د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمېر پکې کم و او هم شاهین قول اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړلی. د شلګری ولسوالۍ امنیت قماندان سید عارف اقبالی هم تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې دوی ته رسېدلي د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کشندې ولسوالۍ مرکز او امنیت قماندان یې نیولی دی. د بلخ د ولایتي شورا غړي غلام سخي لاله رسنیو ته ویلي چې د کشندې ولسوالۍ د مرکز د سقوط په پیښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی خو هغه دقیق شمېر ونه ښود. د هغه په خبره یو شمېر ځواکونه د خواجه بلند په سیمه کې محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تخار ولایت کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عملیاتوی را که شب و گذاشته نیروهای امنیتی و دفاعی
در افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او دولسی پاتون کونکو در تیر شپې د عملیاتو په پایله کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او زموږ امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شول.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې وایي ذبیح‌الله مجاهد په یوه ټویټ کې ادعا کړې چې د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د یو بل خبر له مخې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د میمنې ښار پر امنیتي پوستو او د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ پر سب سیمې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش رسنیو ته نن وویل چې د طالبانو د تېرې شپې په بریدونو کې د ملا شاکر په نوم د دې ډلې د یوه سیمه ییز قمندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو چې د راپورونو له مخې تېره ورځ میمنه محاصره کړې وه تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې 90 تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د خوست په ګډون د لوی پکتیا په لسګونو زره اوسېدونکي له څو لسیزو راهیسې د خلیج په هیوادونو کې اوسي او کاروبارونه سرته رسوي. د خوست اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر پرانستلو ته ډېر خوښ دي. یوې هم اسماعیل افغان دی چې په دې لومړني پرواز کې له دوبۍ بیرته وطن ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته خپل احساس تاسې بیان کړ.
دېرش یو دېرش کاله مو په اماراتو کې وشو، خو داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه احساس کړی. الحمدلله لا دې افغانستان کې څوک هم نیت ورولي.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دې تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي د 1,000,000 ډوز واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت راورسیږي نو د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خلک واکسین شوی او خوندی بوي. په پام کې ده چې د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 20 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې د جګړو د تودېدو سره طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه هم په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي چې حکومت چمتو دی چې خلکو ته وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګا او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رد کړه. ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوبله هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنکړل. په ورته وخت کې د میمنۍ ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو، تازه دمي سرتیري ورسېدلی دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي هم له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلیوی خود ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خود مدیریت غوښتنه یې هم کوي.
حکومت باید ولسی پاتسون کوونکو تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکو کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیوي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنګي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. ښاغلي میرزا کوال خبرداری ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپلو سپارل شویو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداری ورکوي چې له وړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګرتوب طالبانو ته بې له کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړی. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې افغان سرتیری له دې ولسوالۍ څخه وتلي، خو په ولسي جرګه کې د روزګان استازي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوي دي.
په اورزګان ولایت کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو په کښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی و، چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ یې طالبانو ته پرېښې. د ولایت مقام څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاص اورزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښې چې په فعلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم مؤثریت نه لرلی. خو په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ټول میشت سرتیري تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې میشت سرتیري د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم سوي.
هغه خو تسلیم سوي دي، پرون شپږ بجې تسلیم سوي. دا چې دا د اردو کم پاتې و او پولیس هم هلته تللي وه، هغه هم پرون تسلیم سوي. لامل خو نو د هغه دی چې موږ ته هم نارې ولې، موږ حکومت ته نارې ولې، خواران ته نه هېچې نه رسېدل. هغو دوه واره
په روانه جون میاشت کې د اورزګان دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لویږي. لومړی ګیزاب او دوهمه چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړي وو، له ډلې دیني عالم مولوي حمیدالله او مولوي حمدالله وویل:
نو موږ و طالبانو ته یو عذر کوو، بیا درته وایو مکه و ته خدای پر لحاظ دنیا درته وایو چې دا ورور وژنه ده، روی زمین علما درته وایو چې دا ورور وژنه ده. راسه د الله دپاره د افغانیت په سبب دا ورور وژنه پرېږده. شتمني روټیږي، خلک مشیدانیږي، داسې نه چې په یوه طرف کې. حتی د طالبانو په طرف هم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي، یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلک نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې هم خلک مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دې هم زړه وسوځي، خپلې ورېندارګانې دې نه سرتورې، نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چورا، چرچینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي که مرکزي اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی عثمان کاکړ نن ومړ. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همداراز په روڼاندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نوموړی د پنجشنبې په ورځ په خپل کور کې ژوبل شوی و او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال له کراچۍ ښار څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
جی ډیر مننه عثمان خاطر صاحب چې په ولسم جنوري په کوی کا په خپل کور کې غوډېدلې او دا غیر وسو دا سر چې کوم دی هغه کټی شوی او ورځي هغه په کوی دی په یو شخصي او بیا په سرکاري کتون کې داخلو او دا غیر وسو بیا په ولسم جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتره علاج لپاره کراچي ته استولې وو او وڅ لږ څه ته مخ کې هغه د کراچي په یو شخصي روغتون کې چې وتا خان هسپتال په نوم یې په هغه کې ساه ور کړی دا هغوی د ګون او د هغو سره د مینا کوونکو په چلګونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دي او دا وخت د هغه جست اغا خان هسپتال نه بلکې په کراچي کې کوم سرکاري هسپتال دی چې ټولو غټو جنا هسپتال الته راوړې شروع دی او الته د دې ماډل کې دي دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچي کې کوم غړي دي هغه دا وایي چې دا کاغذی کاروئی دلته پوره شي ته هغې وروستو به د عثمان کاکل په کراچۍ کې هم جنازه کېږي ولې چې په زرګونو خلک د هغه تپوس ته هسپتال ته راسته او د هغه سره تعلق لري دا ټول خلک بیا کوټې ته د هغه جنازې له یا لاسنیوي له نه شي تلی نو اوس د هغه جس دلته په پوسټماټم دپاره د کراچۍ په جنا سرکاري روغتون کې پروت دی په زرګونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچۍ کې چې د دې جنازه د جس پوسټماټم شي د هغې وروستو به هغو بیا دا پریکړه کوي چې هغه په الوتکه کې د کراچۍ څخه کوټه ته ځي یا په لارې په ګاډو کې لاشي ولې چې دا اوس سبري دا خبره کوي چې هغه په دتی ځنه په ګاډو کې د عثمان کاکړ چې هغه په لارې باندې کلی ته وځي. جی
ډیر زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د بلوچستان صوبې د صوبایي مشر یعنی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د صوبایي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخواني غړي محمد عثمان کاکړ د مړینې په اړه راپور راکو. تر اوسه معلومه نه ده چې کاکړ څنګه ژوبل شوی و خو د هغه معالج ډاکټر د تیرې پنځم چار جمعې په ورځو به خی مشال رادیو ته ویلي وو چې نوموړی په خپل کور کې پریوتی وو او تر اوسه بې هوښه وو. عثمان کاکړ لکه څنګه چې د مشال څنګه د خبریال په راپور کې مو هم واورېدل له تیرو دریو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون یعنې د اغا خان په روغتون کې هلته بستر وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان کاکړ پر ژوبلېدو د پښتنو ډېرې ملتپالو ګوندونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون په نوره نړۍ کې ګڼو سیاسي فعالانو او ولسی وګړو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو سخت خفګان وښود. عثمان کاکړ په 1916 کال کې د کلا سیف الله سیمې په مسلم باغ کې زیږېدلی و. هغه د مارچ د 2015 کال په مارچ کې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی وټاکل شو او سکل یعنی د 2021 کال په مارچ کې د سنیټری موده پای ته ورسیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو نه د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو. نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته له دوبۍ څخه لومړنۍ نړیواله الوتنه وشوه او دې ولایت ته یې نوي تنه مسافر ولیږدول. د خوست اوسیدونکو دا الوتنه په خوشحالۍ ولمانځله او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځایه دې هم د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری په ودانیزو چارو بخود دي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکي هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمدالله فیضی آزادۍ رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوي کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به
دوام پیدا کوي خو سوای دګر هغه ضروري شان ټول ورته تکمیل شوی دي تاسو دا وسایل وسایت ویني پرسنل هم ویني هم دا ټول تکمیل شوی دي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای دګر د ټول ملي او بین ملي پروازو لپاره او د داخلي او بین ملي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته
د اریانا البته کې په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندې اوسیدونکی نصیب افغانو چې د ده په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري
خوشحاله ځای ده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته به سفر شپې تېرې کړي خو بېر وروسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشحاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشاله ده دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو دېرش کاله مسافري کړې خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅکله هم نه ده احساس کړې
دېرش یو دېرش کاله مو په اماراتو کې وشو خو داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه ده احساس کړې الحمدلله الله دې افغانستان کې صلح امنیت وروړي او ډېره خوندوره ډېر خوشحالۍ ورځ چې زه به پنځوس کلان وم اوس خو داسې خوشحالۍ ورځ په ما نه ده راغلی لکه نن چې راغلیدو لکه سر د خوست ښکلی ایرپورټ خلو شو او داسې د الله تعالی په افغانستان کې امن راولي صلح راولي
خوست ولی محمد کټوازي وویل د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ ترسره شي
هغه میدان هوایی نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک یې په کلونو باندې انتظار درلود نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله دا د شدا د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غني خاص پاملرنه خوست ده چې دغه میدان موږ فعال کړو او په ډېر د جهاني شرایطو باندې برابر جوړ شوی ده
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سل سلنه ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی د ده په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري په کندهار کې وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي دوی وایي دې ته اړ شوي چې کروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی له بلې خوا د کندهار د کرنې ریاست له خلکو غواړي چې د اوبو په لګښت کې سپما وکړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر پنځه ویشت لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي
برمی عمر چلان دے کڑی دی والا وے مدا غنم پو چیل او بو اغا د غونی را جوڑی نہ لکا غ چیل چم مصرف پیج یو جری بندازا تقریبا مست شل لیٹر تیل سوزی نو جری پنزم منا دی پنزم منا تو خمرے شل پنزیش لیٹر لارا سوزی پات کال نکشی وزی مصرف ډیر دا تقریبا سلور جری بم زکدا در دا وسه پر دوا وب سوی دی ما تقریبا شپتا وی لیٹر تیل پ سوزی حکومت سمدا غشتن ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکي یا د شمسیانو زمينه او ته برابر کی یا په جنریټرانو کې کومه کوڅه وکي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکو چې خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطر ښه حاصلات ترلاسه نه کړ خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي د کشمرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا ښه دي چې یو وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت یې پرای پر هغه خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنګونه دي د بلې خوا څخه عیداد هم داسې عیداد نه دی ولې زموږ ټوله خلک چې دي په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډېرې وې زیاتره باغو مرض کړی و
په عین وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست محمد هارون شریفي وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالي وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لگی ډیر لږ وه، هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کره کېدله د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم ترسره سوی دی او زیاتره وچ سوي دي، ځکه چې باران نه و. شش کال کېدای سي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې، محیطي تاثیرات چې دي، محیطي عوامل چې دي هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري، نو په هغه اساس باندې کېدای سي شش کال حاصلات ډیر کم وي، ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي، ژړۍ، میوند، نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
تاسو ل پیغامونو
نظر ولادت خبر پورو لدمه تصغری ورو د تلور نه سیوتی یار شام ور کړی دی هغه واپس نمونه مقتدر تر اخړی دا په سټیټ وای تاسو نو نه ځومیا سدریمه سی باز زنګوی تلور مې سیوتی ورو د مختصغری ناراضی کابل کې چوار شو ورو د دوه کې ورک مګ مال د خو دې ورو نه دې ورو په نیمه وغم ور کړی دی په سټیټ نو او دا اوس پورې تلور مې ته کې مخ ته واپس زنګ را نه غي ورو تاسو راشي دا تصغیرو بعد مې ټکو کوي او مهرباني وکړي دې غم وکړي.
زمان خبر ہے
خازه ولایت خبر کوم چې له دې چې د ازمات پیغام ورسوي نو پیغام دغه دی چې اور نور د وبو سره په آزاد دي در به در او اشتبنی مو ولا باغونه مو وچ ولا مکتب لسته نور د دې له ولا کې دا کوي سو ملک وچ شو دا د نوزاد علاقه زمانه رئیس جمهور سره دغه هیله د ورور چې دغه د پرهاد بابا باندې تراوت کړي دغه د تباہ او بربادي او بو مولاد خل متره ته کاریزونه مګر وچ ولا قسم به خدای وڅ پکه ته ولاړ مو و څوک یو خاطه بغلې څوک بل خاطه بغلې څوک په ساعت لا ستوري کوي دا خلک فرکار شي ان شاء الله د اره په ساعت صلاه اخی ورور و څه دغه ته مجبور کړی دي د خلک کی اغلای او فرار ګرد فرار شوی دي پر سل متره پر یو سل شل متره د وبو ګل دی ورور دغه باندې دغه تلکان مو دغه سي دي مریض مو قسم به خدا که ګر سره پر لاړ مری څه دا زه راځم دا هم دغه ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه ځغ مې ته مسول ورسیږي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي او ری د لمهروي خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن پیل شو، سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمښت سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندستاني د واکسین د یوې ستنې مستحق دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د هندستان د کورونا د نوې پالیسی د میپ میاش کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سر مخ و. هندستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. دې کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه له ستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کورونا وبا سخت وځپه، خو اوس د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا ورځنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تېره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنۍ توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پورتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمني د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمني کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پېښو 6% جوړوي.
د مازیګر 4:30 د قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2 ولسوالۍ لاس په لاس شوي دي. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار او بنګي ولسوالیو د بیرته نیولو خبره کوي، خو په بلخ او اروزګان کې سیمه ییزو چارواکو د طالبانو لخوا د لږ تر لږه 4 ولسوالیو د نیولو خبره تایید کړې ده. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د ایران افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې 9 تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د الکساندر لوکاشنکو د کورنۍ د غړو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې چې نن به د اروپایي ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي، د پارلمان د غړو څارنوالانو، قاضیانو او نورو چارواکو په ګډون 110 افراد او ادارې په نښه شوي دي. هند چې د کووېډ-19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. په پام کې ده د دغه نړیوال جام لوبې د 2022 کال د نومبر په 1 پیل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلي وي؟ نن په خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره میلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه، ستړي مشي، تاسو هم خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شودو د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت دی، او د مور شودو یو ساس کې دیوی بازاري قوتي سره نه مقایسه کیږي. دا باید ټول اوریدل کې واوري، ځکه اکثرا میندې د ځنې تنبلو له امله نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودې ورکړي. ځنې افواګانې، ځنې خبرې موجودې وي چې لکه ماشوم ته د تیا ورک، مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیفه شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلطې خبرې دي. همیشه د مور شودو کې یو لوی نعمت دی، او د مور او ماشوم ترمنځ یوه مینه، یوه ښه فضا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، میندې باید په دې باندې وپوهیږي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپلې شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا میندې د سرطانونو باندې نه اخته کیږي. پا په کوم سرطانونو دا ډیره مهمه خبره ده د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي او بل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي د لوپس اریتروماتوسس په نوم باندې یو آټ ایمیون ناروغي ده په هغې باندې د زنګونونو په دردونو د زنګونونو په التهاباتو باندې به دوی ناخته کیږي په دې باندې به دوی ناخته کیږي هغه میندې چې تی نه ورکوي دوی به زر په ډیابت یا د شکرې په دویم ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي خو هغه میندې چې ماشوم ته تی ورکوي د شکر چانس پکې کم دی لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي په زمین کې وایي د زړه د ناروغیو پیښې پکې ډېرې کمې وي
که درته وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي کله چې دوی ماشوم د شیدې ورکوي توان خو به نه ورته کیږي
ډېره زړه پورې پوښتنه ده وګورئ شودل لوی نعمت دی او څنګه چې ماشوم وزېږېږي هغه که طبیعي ولادتو کې یا د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شوده ورکړي چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ او تاسو ته په پښتو کې ورګه وایو دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېرې لوړ کیفیت انټي باډي ګانې موجودې دي او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم به په ناروغیو باندې ناخته کیږي مور به هم سالمه وي د دې سره سره وایي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکړي او شودو شروع کړي د زیږون نه وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي یعنی وینه به کمه ځای کیږي په زمین کې وایي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځېږي بله پلوه کله کله ځینې میندې وایي د ولادت نه وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي که چېرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکړي دغه ذهني فکري نارامتیاوې چې دي دا به د شودو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي په زمین کې مور به ډېره آرامه وي سفر ته که د ولادت نه وروسته څلوېښتۍ نه وروسته مور که راځي پلار که راځي کاکا که راځي ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته کیږي دا شوده تیار آماده دي داسې نه ده چې هله اوبک جوش کړه ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شوده پکې ټینګ شي غلیظ شي هم د مور لپاره آسان دی هم د ماشوم لپاره ځکه چې دا د خدای له طرفه یو ښه تحفه ده په آسانۍ سره جوړ شوي دي په ښه شکل سره جوړ شوي دي دا د ماشوم لپاره هم قابل د هضم دي قابل د جذب دي قابل د رشد دي
بله تاسو تر اوسه پورې دغو ګټو خبرې وکړې چې کله یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو مور ته ګټه لري راځو ماشوم ته د مور شیدې په خپل ماشوم ته کومې ګټې فائدې لري
وګورئ هر هغه څه چې الله جوړ کړی دي الله بهترین انجینر دی هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی د هغه زیګر خام دی د هضمي سیستم خام دی د تنفسي سیستم او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی نو د دې لپاره یو ډیر خيسته ورګه دا غینه ورسته شو ده چې په دې شودو کې په لوړه کچا باندې ایمونوګلوبولین موجود دی او دا په لوړه کچا باندې ایمونوګلوبولین کله چې دا شودو خوري دا د بدن لپاره سازګار دی وګورئ کله کله اکثرا د بازار شودې چې ورکوي د ماشوم ګېډه خوږیږي جاړي قبضیت پیدا کوي نف خوبات پیدا کوي ولی د دې سره چې څنګه د مور شودې شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ور سره لوړ شي ماشوم به په شری باندې ناخته کیږي ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي په تنفسي ناروغیو باندې ناخته کیږي ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي د ماشوم د غوږ نه بزوې نه راځي د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي اسهالات په ورته نه پیدا کیږي د ماشوم خلې ته به دوباره شودې نه راګرځي چې دې ته ریفلکس وایي او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شودې سکوې دوی په بکتری مننجایټس باندې ناخته کیږي هغه انتان چې دماغ ته زیات دماغ ته التهابات العمل ګرځي وای د ماشوم د سترګو دید ور سره قوي کیږي د ماشوم ذهن ور سره آرامیږي د ماشوم مقاومت د دماغي ور سره لوړیږي حافظه ور سره پیاوړی کیږي او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینې وای یو د ماشوم روغ جوړ د ستیمر شو دغه سندرومونه دغه ناروغي چې د ماشومانو د ناساپی مړینې څخه د مور شودې مخنیوي کوي او په زمین کې ماشوم بنه ناروغه کیږي څکه شوته پاک دي نه په بوتل کې دي نه وبکا کړی دي نه په کوم غو تاسو ککړه کاشوغه واهلې ده دا ماشوم په روغتون کې نه بستر کیږي او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نو باسي په اسانۍ سره جذبيږي حزبيږي انټي باډي ګانې لري او د دې سره سره د ماشومانو د الرژي پیښې په کمی دي ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي او هغه ماشومان چې مور ته وروي پاینده کې په اول او دویم ډول ډیابټ باندې ناخته کیږي د کرونز په نوم باندې د کولمو التهابات دي دغه ناروغي باندې ناخته کیږي او هغه ماشومان چې د مور شودري په پاینده کې باندې چاغیږي ځکه چاغوالی هم یو ناروغي ده چې په لسهاو ناروغیو ته بلنه ورکوي د دماغ د پخوالي لامل ګرځي حافظه به خوبي پیاوړی به وي
په تفصیل لحاظ د مور شودې په ماشوم څه اثر لري
مینه به پکې وي درد به پکې وي ظالم بنوي قاتل بنوي خپل د مور شوده د انسانیت لپاره زمینه برابرې. هغه کسانو چې د مور شودې رودلې وي هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې هغوی بازاري شودې وي ډېر حلیم وي، ډېر نرم، ډېر زړسواندې وي، او په زمین کې د دوی بدن به د انتاناتو په مقابل کې ډېر مقاومي.
اوس به درته ووایي چې تر څو کلنۍ پورې باید ماشوم ته د مور شیدې ورکړل سي؟
وګورئ، د مور شیدې یو د طب له نظره دي، یو د دین له نظره دي. د دین له نظره هم د مور شیدې د دوه نه تر دوه نیمو کالو پورې دي، او طب هم دا تاییدوي. ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کیږي. کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمی، یعنی بل ماشوم به په سیزر نه زیږیږي. او بله خبره دا چې ماشوم به غښتلی، پیاوړی او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش داده چې حد اقل خپل ماشوم ته د دوو نه تر دوه نیم کالو پورې خپل شیدې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولې میندې باید اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکی، د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي، مور ته ښه خواړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنن، فکرن، جسمن آرامه وي. د شودو ورکولو په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، داسې نه چې هغه ماشوم ته تیا ورکوي د پاسه نه پیغه ګوشي پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپل د مور نارامتیا د شودو په کموالی کې مستقیم تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري، او اقتصاد په کې ډیر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه میندې چې ماشوم ته شودي ورکوي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
بله، په دې څه کې لوي بلی ډيري لوی جدي سيستم سره مخ یو چې هغه د کورونا وایروس دی. کوم مېرمنې چې په کورونا باندې اخته دي، اي خپل ماشوم ته شدي ورکولای شي؟
وګورئ، د کورونا ناروغي د بد مرغه یو نوې ناروغي ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلاتون لاندې ده. خو مهمه خبره دا ده هغه مند چې په کورونا باندې اخته وي، دوی باید خپل نظافت ډیر زیات وساتي، خپل لاسونه باید همیشه ومینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پورې دا نه ده ثابته شوی چې د مور په شودو کې چې کوم د کورونا وایرس یا کووید 19 د دا مستقیما انتقالیږي د شودو د لارې. خو بهتره دا ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمی سوار لسورځ چې دي چې د انتان د انتقال لامل ګرځي کوشش دې دا وکړي. ځکه دا نوې مرض دی، نوې راغلی دی، د ریسرچ لاندې دی. ماشوم ته دي نور شو دی ورکی، کله چې مور خوشاله او د انتقال خطر کمتر شو، په هغه وخت کې کولای شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شو دی پیل کړي.
سکل ویل کیږي چې ماشومان هم په کورونا باندې اخته کیږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شو دی خوري دوی هم په کورونا باندې اخته کیږي؟
وګورئ، د الله لوی نظام ته وایي هغه ماشومان چې د مور شو دی خوري نظر نور ماشومان ته په کورونا باندې ډیر کم اخته کیږي. علت یې دا دی چې د دې ماشومان او دفاعي سیستم نظر هغه ماشومان ته چاغوي د مور شو دی نسکي مقاومت یې پیاوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کورونا باندې اخته نشي، په راز راز انتاني ناروغیو باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیاوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي، د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شوده مه هیروئ. د مور شوده ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډېرو زیاتو انتاني ناروغیو څخه مخنیوی کوي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه، خوشاله وخت ولرئ.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خبرونه پای ترسه بو، تربیه هیچاری.
The Lobo, the Maidana.
The manager Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
سلامونه د لوبول میدان یوی بلی ونیزي خبرونه ته محرکلې کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تکواندو آسیایي سیالۍ چې د افغانستان تر څنګ پکې د یویشت بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه پای ته ورسېدی. افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې کومې لاسته راوړنې درلودې؟
خوشبختانه محسن رضایی پکې د سرو زرو مډال وګټلو، او نور ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلې دي.
دا سیالۍ د لبنان په بیروت ښار کې ترسره شوې، په کندوز او ننګرهار کې.
نو ما سردا احساس او د سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمي جوړه کړم.
جنازي نو ورزشي سرپوش در بر بانوای ایجاد کنیم تا بتوانند نگرانی
که وختونو تا به هم ووري.
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کیږي.
خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د د آسیا د تکواندو اتلولۍ سیالیو کې چې د لبنان په قربتوب ترسره کیږي، افغان لوبغاړو تر اوسه دوه د سرو زرو او شپږ د برونزو میډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ په لومړۍ ورځ محمد رضایی د 850 کیلوګرامه وزن کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او حکمت الله زین د 35 کیلوګرامه وزن کې د برونزو میډال ترلاسه کړ. همدارنګه متین هوتک د پاراتیکوندو په کټګورۍ کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او علي سجاد همراز د برونزو میډال ترلاسه کړ. ښاغلی پیمان وایي د پومسی په برخه کې سید رستم اکبری او جلیل احمد سالک دواړو د برونزو میډالونه وګټل. ویل کیږي چې د آزاد یا جی ټو سیالۍ پرون پیل شوې. ښاغلی پیمان وایي چې د دوو نورو ورزشکارانو فرزاد منصوري او حسن لطیفي دوه د برونزو میډالونه ترلاسه کړي. په ټوله کې افغانستان د آسیا تکواندو لوبو په دې لړ کې دوه د سرو زرو او شپږ د برونزو میډالونه ګټلي دي. ټاکل شوي چې روانه اونۍ د بامیان د بدني روزنې امریت له لورې په بامیان ولایت کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شي. د یاد ولایت د بدني روزنې امیر سید اسحاق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې په روانه اونۍ کې به په دغه ولایت کې د 500 ورزشکارانو ترمنځ چې دیرش هلکان او پاتې نورې نجونې دي د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. دغه سیالۍ د پایډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل کې 500 کیلومتره چې د درې صوف له سړکه پیلېږي د بامیانو تر مرکزه پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی مجیب زدران ډیر ژر د انګلستان په کورنی لیګ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه تکړه او نامتو لوبغاړی مجیب زدران چې د انګلستان په ویټالی بلاست سیالیو کې اخیستل شوی د راپورونو له مخې هغه به نن دوشنبه له خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبډله د انګلستان په یاد لیګ کې خپله راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره کوي چې مجیب زدران به هم په یاد لوبه کې ورسره ولوبېږي. راپورونه وایي چې هغه څو ورځې وړاندې د انګلستان په ویټالی بلاست چلیو کې د لوبېدو په موخه انګلستان ته سفر کړی و، خو د کورونا وبا له امله په سربیا هیواد کې قرنطین و. تازه خپله مجیب زدران په ټویټر پاڼې لیکلي چې قرنطین یې خلاص شوی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د پام وړ وي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ د 21 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې ده. پوپلزی صاحب، ډېره مننه که پایلې له دې کړو چې په دغه سیالیو کې افغان لوبغاړو کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تکواندو د آسیا قهرمانی سیالی پای ته ورسېدلې. خوشبختانه محسن رضایی کې د سرو زرو مډال وګټلو او نورو ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه په پارا تکواندو کې یا د معلولینو په بخش کې هم مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه چې اوس ورزشکاران د لبنان اوپن یا د لبنان آزاد سیالیو کې هم تر اوسه پورې دوه د برونز مډالونه ګټلي دي او امیدواري چې تر لسو پورې به ټول مډالونه په دې سفر کې زموږ د تکواندو لوبغاړي ولري.
آیا له یادو شوو لوبغاړو کوم یوې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخلي؟
د دې لوبغاړو د جملې څخه تنه فرزاد منصوري به د اولمپیک سیالیو ته اشتراک کوي او ګډون به کوي. پکې نور ورزشکاران نه سهمیه لري او نه هم کار ترلاسه کړی ده.
پوپلزی صاحب، مننه. کله تکواندو را تیر شو او فوټبال ته راشو، نو د فوټبال د آسیا د ملتونو جام سیالۍ پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په خپل ګروپ کې له هند وروسته څلورم ځای خپل کړ. آیا افغان لوبډله د دې سیالۍ بل پړاو ته ووته؟
د فوټبال پاک لبانی بلې، او فوټبال په خپل ګروپ کې څلورم مقام ترلاسه کړ او خوشبختانه په لومړي ځل باندې به وکولای شي چې د آسیا قهرمانی سیالیو ته یا د آسیا کپ ته جام ته به دوی لاره موندلې ده او دوی په دې کې به ګډون کوي. خو متاسفانه د نړیوال جام یا د جام جهاني 2022 قطر ته لاره ونه شوی موندلی. په مجموع کې ټیم ښه ده، اما ضرورت داده چې په افغانستان کې د فوټبال د ملي لوبډلې تعداد د افغانستان د ورزشکارانو نه زیات شي. د ورزش د رهبرۍ او مشرتابه همیش وړاندیزونه فوټبال فدراسیون ته دادي چې په افغانستان کې سیالۍ زیاتې کړي او تر څو دلته انګیزه د ملي لوبډله لپاره اوچته شي.
او د نجونو افغان لوبډله هم په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سیالیو کې د برخې اخیستلو لپاره د هیواد ته تللې وه. لاسته راوړنه یې درلوده.
د خویندو یا د جنکیانو سیالۍ هم ښې وې، د توقعو نه لوړه لوبه کړې ده. په هغو امکاناتو هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې دي زموږ په نظر لوبه یې ډېره ښه وه. د تاجکستان بریا ترلاسه کړې ده، اما د نورو ملکونو نه یې سطحه ډېره زیاته ښته ده چې ضرورت دی په دې بخش کې هم توجه وشي. خصوصا دې ته باید روزونکي ښځینه روزونکي د نورو ملکونو څخه افغانستان ته دعوت شي یا په نورو ځایونو کې ورته کمپونه جوړ شي ترڅو د دې سطح هم لوړه شي. فوټبال په مجموع کې ښه روان دی او امیدواره یو چې راتلونکي کال کې او بسا کال کې په داخل افغانستان کې د ملي لوبډله لپاره د ورزشکارانو یا د لوبغاړو تعداد زیات شي. ملي لوبډله کې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزیو په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا پرانستل شوه، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو سوداګر لخوا جوړه شوې. له دې اکاډمۍ سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو د همکارۍ ژمنه وکړه او دا یې د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور حال زموږ همکار راکوي.
د ننګرهار اوسیدونکی اکرام قریشی یو سوداګر دی. د وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټ یو اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځایي ځوانانو مینه بې کچې، خو د لوبې او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جری بزمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوې او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي.
ما دا بعض لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړه او په دې خاطر به خبره ده چې هغوی دپاره په افغانستان کې داسې ده که اکاډمۍ زمینه نه وه چې هغوی ته داسې اکاډمي جوړه شي او هغوی به خپل پریکټس وکړي، هغوی خپل تمرینات دغه تجربې ترلاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې را زه په جلال آباد کې داسې یو اکاډمي جوړه کړم چې را د ننګرهار خلک د نشو او د دې شی نه منیشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوښتي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کمو هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختي بولي او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده، زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاشي دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډېر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغه تجاران رو دغه سرمایه ګزاري دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کړی. یعنی کینو کوي چې موږ چې د څومره سفرونه کړي دي ډېر دنیا ته تللیو، نو په ډېر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ تللې ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډېرې اسانۍ سره د کرکټ له ډېرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو 30% کورنۍ ولري، نو ان شاء الله دلته به ډېر ښه پالش کیږي او ډېر لنډ وخت کې به جوړیږي، ډېر خوشبخته دي. اوس ماشاءالله داسې سہولتونه دي، ښه نړیوال روزونکي دي. موږ غونډې 1.5 کاله کرکټ سابقه لرو، ان شاء الله موږ دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کړي.
هخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیواد ټولو سیمو ته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي، او په خبره یې چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري.
په ننګرهار کې مو د ګلبهار په نوم د کرکټ د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر اورید. کله ننګرهار کندوز ته ورشو په دې ولایت کې یو شمیر ورزشکار نجونې او ښځې شکایت کوي چې دغلته د نجونو د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته.
په کندوز کې یو شمیر ورزشکار نجونې وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشتوالی لامل شوی چې زیات شمېر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه بې برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري، خو د مناسب ځای نشتوالی له کبله نشي کولی ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسی ترین به نظر ما
ټول جنی غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندز کې د مناسب ځای ورزش امکانات نشټوالي لکبله خزینه شي کولای چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خزو لپاره یو ځانګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړوند دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي تر څو ښځې ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش له لارې دوی کولی شي خپلې ځینې اندېښنې لرې کړي. د کندز د ښځو چارو رئیس ناهید آصفي هم د ورزشکارو نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمیزې ادارې سره شریک کړي تر څو د ښځو لپاره ځانګړی ورزشي جمنازیم جوړ کړي.
جمنازیم ورزشي سرپوشدر بربان وای ایجاد کړم ته بتانند نگرانی
له هڅه پیل کړي چې دلته د ښځو لپاره ورزشي جمنازیم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستونزې هوارې سي، چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر سي، ورزش وکړي. او موږ غواړو د ورزش بلابل ټیمونه جوړ کړو چې کندوزي نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خو د کندز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیم کار روان دی او د کار په بشپړېدو سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي.
په کندز کې د یو شمېر ورزشکارو نجونو او ښځو هغه شکایت مورد چې ویل یې دلته د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته. آیا پوهیږئ چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونې ناروغۍ ژغوري؟ د تازه تر سره شویو سیړنو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوی کوي. د سرطانونو لامل په مړینه کې د ځیګر سرطان څلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 200,000 کسان ترې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینیټیکي پړاونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته و. همدارنګه دغو موږکانو ته د ژوند په لومړیو پړاونو کې سرطان زیږونکي مواد زرق شوي وو. وروسته نیمایي له دې موږکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې کېښودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې موږکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او بې حرکته به وي. د دغو څېړنو د موندنو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې کېښودل شویو موږکانو 40 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ وو. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا دې ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغو غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر د اخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي. لازمایښت څخه د وخت په تیرېدو ورزشکار موږکان د سرطان پر وړاندې په بشپړه توګه مسؤول و، خو د وزن زیاتېدو یې د سرطان له چارې پیروي نه کوله. څېړونکي متوجه شول چې ورزش کول د مالیکولونو پر لړۍ اغیز شیندي او د فشار له امله د پروټینونو د فعالېدو مخه نیسي او د سرطان غدو له منځه وړونکي جن فعالوي. همدارنګه د مالیکولي مسیر په پېژندلو او درملیزو درملو او خوړو لپاره په ورزش سره دا چاره پیاوړي او په چاغو او شکر لرونکو ناروغانو کې د ځیګر د سرطان ګواښ کم کړي.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چې تجیاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
سر
دستور دے نرستر کے طور واما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر کے طور واما سرسری چپنا سرور دے زوان